د وی وی ډیوا د دې مخامنې خبری خبرونه د اهمو ریپورتونو سرټکی. د امریکا نوی خارجه وزیر مارکو روبیو په کار پیل کړی او اول کې د هغو ملکونو لاسازو سره کتلی چې غواړي د چین د پوځي او اقتصادي عزایمو مقابله وکړي. د مارکو روبیو د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوبونه څه دي؟ تاسو به یې واورئ. د نارویجن ریفیوجی کونسل یا این آر سی په نوم د بشري امداد یوې نړیوالې ادارې د افغانستان له ګاونډیو غوښتي چې په آینده څو میاشتو کې د افغانان خپل ملک ته نه ستنوي. د ادارې ویلي چې ایران غواړي تر مارچ میاشت پورې 2 میلیون افغانان ستانه کړي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت تمه څرګنده کړې چې د پاکستان پر ضد د ترګرۍ لپاره باید د خپلې خاورې د استعمال اجازه ورنه کړي. خو څېړونکي وایي پاکستان ته په خپله تګلاره واضحه کول پکار دي. او د خیبر پښتونخوا په لکه مروت کې جرګي خبرداري ورکړې چې په 3 ورځو کې د کابل خیل اټامیک پروژې تختول شوي کارمندان معلوم کړي شي. بل پلو کورمزلې ته د مرستو د بلې قافلې روانېدو خبر ورکړل شوی، خو سیمه کې عملیات جاری دي. نور ریپورټونه به هم لرو په دې هیله چې د خبرونې تر پایز موږ سره مل پاتې شي. ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زفوات لامې احساسو کور پي دا وخت په خبر کې د مخصوصن پلس په کابل کې د مخصوصن نه هني می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمه 12 بجې دي. او لومړی هم یو خبر د واشنگټن ډي سي نه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د خپل کار په اول ورځ د خپل کارکونکو سره ولیدل او د خپل بهرنیو پالیسي لومړی توبونه بیان کړل. خاغلی روبیو د انډو پاسیفیک خطې اتحادیانو سره هم ملاقات وکړ، کوم چې غواړي د چین د پوځي او اقتصادي عزایمو مقابله وکړي. نور معلومات د وی او ای د خبريالې ویرانیکا بلدارس اګلاسیس پر رپورت کې عابد حسین وړاندې کوي.
د امریکا د بارینو چارو وزیر په هیڅ پخوانی ریپبلیکن سینیټر مارکو روبیو خپل نوی کارکونکو ته وویل چې د دوی وزارت به نړۍ کې سولې ته وده ورکوي.
د سولې نه بغیر یو مضبوط قام، یو سوکال قام او یو ښه قام جوړېدل مشکل دي.
خود اشخړې نه بچ کېدل به یو استراتیژیک فیصله وي.
وکله هم د خپل قامي امنیت په قیمت، د قامي ګټو په قیمت او کله هم د یو قام په حیث د ولس د بنیادی اقدارو په قیمت نه.
روبیو د نهې سه‌شنبه په ورځ د هند، استرالیا او جاپان د برینو چارو وزیرانو سره هم ملاقات وکړو. سلور هیوادونه چې سلور اړخیزه امنیتی ډایلاګ یا کواډ بلاک جوړوي چې هدف یې د هند آرام سمندر سیمه کې د چین اقتصادي او پوځي عزایمو سره مقابله کول دي. د نهې ورځې غونډې د صدر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ کې د امریکا د ټولو مخکې چلند په اړه ځنی اندېښنې کمې کړې.
دا یو واضحه اشاره ده چې امریکا د چین د پرمختګ په مقابله کې خپل سیمهیز اتحادیان او شریکان نه پرېږدي.
بیجینګ کوارد د سوړ جنگ جوړونه ګرځوي.
هر کله چې امریکا د خپلو اتحادیانو یا شریکانو سره یو ځای کیږي، چینایان به یوازیتوب او خطر محسوسوي او دوی به په امریکا د سوړ جنگ ذهنیت تور لګوي.
دغه سیډونکې د تا اشاره وکړه چې د چین د پوځي او ایټمی وسلو اثری کول او پراخول به ایوازې د سیمه هوادونه د تا وحسوي چې خپل پوځونه مضبوط کړي او د امریکا سره خپل اتحاد ته مضبوطیا ورکړي. د وی او ای خبريالې ویرانیکا بلدریاس ایګلیسیاس لپاره عابد حسین واشنگټن ډي سي.
او بیا هم د واشنگټن د امریکا نوی صدر ډونالد ټرمپ په سلهو هغو کسانو ته چې د 2020 کال کانګرس باندې د جنوري شپږمې نیټې په یرغل کې شامل وو معافي کړي او یا سزاګانې ورکمې کړي دي. ټرمپ د خپل دویم دور صدارت په اولو 2 ورځو کې پراخ ګامونه اخیستي او په همدې حال کې سنټ کې د کابینې په نومل شویو وزیرانو باندې غورته دوام ورکوي. تازه حال د نصر الله خان ناورو چې امدا شبه د کانګرس ودانې لمخینه مونږ سره په پروګرام کې دي. نصر الله خان سره مې په خیر راغلی. اول به په سنټ کې د نومل شو وزیرانو د اوریدنې له مجلسونو شروع کړو. تر اوسه د چا چا د ټاکنې منځوري ورکړې شوې او کوم اهم وزیران پاتې دي چې لا نه دي منزور شوي؟
تر اوسه پورې څنګه چې اولنی رپورټ نکا پیل وکړو مارکو روبیو پاړو باندې ډیوا کتون کوردون کو ور دا اولنی وزیر دی چې د دې تصدیق شوه دی او د دې د چا مخالفت نه دی کړی په سنټ کې. دا مهمه څوکۍ دا مارکو روبیو خپل وینا هم کړی دا خو د دې نه بیا د امریکا د دفاع وزارت لپاره چې کوم اوریدنه شوې دا تر اوسه پورې دا غي تایید او تصدیق لا نه دی شوی. هغه په پروګرس کې د کومګا داسي وایو چې هغه پیټ هگزټ ته پاګ باندې د زیاتو شرابو څخلو او دغه شانتي ایجنسی تیریو یا د مسکنډکټورونه هم دی کروسته بیا راښونو. هغه د هوملند سکیورټی چې په امریکا کې مهمه ګڼل کیږي د امریکا د کورنۍ ساتنې کریستینوم د هغه او سپورې هم لا پاتې د پروسا یا په پروګرس کې دا بیا کوم کتل شي نو پام باندې چې کوم د او که د حکومتي سارنواله بوي داغي اوریدنه هم شوې د خو سپورې لا تایید او تصدیق نه شوې تر اوسه پورې کوم کنفرم دغه راغله د نوغه صرف د مارکو روبیو راغله د خو بیا د سی آی ډایریکټر جان ریډ کلپ اوریدنه هم شوې ده. خو بیا مهم اوریدنه پدې کې دادی چې یو طرف ته زیاتره پدې باندې بحثونه د امریکا په ټي وی چینلو کې هم شوې دي خو کاغه خپل کتون کوردون کو ته وایو چې تولسی ګبارد د تر اوسه پورې داغي پاړه باندې اوریدنه نه شوې او بیا د رابرټ اف کینیډي پاړه باندې جونیئر چې هغه د صحت د پاړه د ویکسینو مخالفت هم کړو مشهور دی د امریکا د صدر خلاف آزاد الیکشن کا او بیا د صدر ترامپ ملګرتیا وکړه له د صحت وزارت ورته ورکوي خو تر اوسه پورې داغي اوریدنه هم نه ده شوې.
صدر ترامپ خپل ګڼ شمیر صدراتي احکاماتو کې یو دا حکم هم کړی چې د 2020 کال د جنوري شپږمې پیښو کاکړ کسان یې معاف کړل. په دې اړه که تفصیل را سره شریک کړئ چې دا څه قسمه کسان وو او څنګه معاف
د څنګه چې ډیوا کتون کوردن کو به هم کتلې په نړۍ کې صدر ترامپ چې په کمز کې حال پورته کوو په دغه ودانۍ باندې په شپږم جنوري 2020 کې چې کله د صدر جو بایدن د وټونو تصدیق کړه د صدارت نو په هغه وخت کې د صدر ترامپ لویانو په دغه باندې بریټ کړه ورختلې پیو او تشوران مخې ته راغلی او ځاخر لګولې هغه ډیر شیشې ماته شوې هغه اوس هم د خلکو په ذهن کې به تازه وي. خو هغه خلک چې بیا کله صدر ترامپ حلف واغسته نو هغه کسان یې معاف کړل او دا غي وروسته د محکمه جیل خانجات چې کومه محکمه دی هغه وایي چې 211 کسان چې کم دي نو دای خوشی کړی هم دي د سار نه نیم بجونه مخ کې ته پاغورز باندې خبر ورغه او دا صدرتي حکم دی نو داغه په اړه باندې احکامات منلي هم دي دست د ډپارټمنټ اف جسټس یا د امریکا کې چې کوم د عدالتي نظام کوم ورته وایي هغه مشو بودی ورته دا خبر هم کړی چې دا په امریکا کې چې څوک خامخا د صدر کوم وینا کړی دا د آزاد د دو نو د دې منل چې کوم دی هغه پر ریاستونو باندې په سټیز باندې دا لازمي دي چې دوی به خامخا د حکم تکمیل کړي.
صدر ترامپ د دغه معفو شو کسانو په اړه او یا د خپل اقدام د دفاع په برخه کې څه ویلي دي
هغه خو دا خبره هم وکړه چې کوم سزاګانې ورکړې شوې دي دا مزحک خیز دي دا زیات دي او دغه ویل چې په دې اړه باندې کوم خلک چراغلی او صدر ترامپ دا هم ویل چې دوی نیوکه په وشولې چې دوی خو پولیسو ولته نقصان رسیدلې ده ودانۍ او تا کوم خلک چې د ساتنه کوي د هغه په ټولنه کې هم دغه پښتنې مخه تراغلی خو صدر ترامپ بیا دا ویل چې هغه د پولیسو سره به څومره صدران چې تیر شوې دي د ټولو نه زیات محبت ورسره هغه کوي.
او روسي پښتنه دا چې په احکاماتو کې چې صدر ترامپ جاری کړلې وي دا و چې د پیدایش په وخت کې د امریکا د شهریت اخیستو په برخه کې ځینی کسان نه دغه حق واخیست. په دې اړه ک لکه وضاحت ورکړي چې دغه حکم کوم کسانو ته او په وړاندې څه خبرګونونه مخې ته راغلي
په امریکا کې زیاتره ترامپ مخ کې هم دا خبره کوله چې دلته بر تورزم کوي چې کوم خلک الیګل راشي په چکر باندې راشي ماشومان وزېګوي نو په امریکا کې څوک پیدا شي هغه د امریکا شهري شي. په دې اړه باندې هغه دغه حکم صادر کوچ دا به ختم کړي خو په امریکا کې ته یو سخت خبرګون مخې ته راغلي دي بیا زیاتره اتلس چې کوم حکومتي سرنوالان دي یا کومګ وای چې په امریکا کې یو پر ډیموکراټک غوند دی ریپابلیکن غوند دی چې کوم سټیټس یا کوم ریاستونو کې د حکومتونو دي هغه دا ویلي چې دوی به دا چیلنج کوي او د دې مخالف بزي ځکه چې امریکا یو آئین لري او صدر دا اختیار نه لري چې هغه آئین ډایورټ کی ختم کی یا پدې کې بدلون وکړي او دا د پاهین کې ورکل شوی حق دی. نو د چې کوم بیان مخې ته راغلی دی یا د صدارتي حکم دی نو دا به مخ کې کتل کیږي دا به ډیر قانوني چیلنجونو سره هم مخ کیږي.
ډیر زیاته مننه نصر خانه ژوندۍ وسی. پورا معلومات مو وړاندې کړل. په امریکا کې ټیک ټاک اپ د یوې ورځې بندیدو وروسته بیرته خلاص شوې ده. خدا ځل نوی ټاکل شوی صدر ډونالد ترامپ د ټیک ټاک چینایي مالک کمپنۍ بایټ ډانس ته 15 او یو ورځې وخت ورکړی چې د یو امریکایي اخیستونکو سره د شراکت معامله وکړي. امریکا کې په میلیونونو کسان چې ټیک ټاک کاروي اوس د دې انتظار وباسي چې د ټیک ټاک سره به د ترامپ انتظامیه څنګه جوړ جاړی وکړي. د ویو ای رپورت به هیڅ تلاش تاسو ته وړاندې کوي.
د ګولیا هم د شنبه په ورځ ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل لوري ورسته د ټولنیز رسنیو اپلیکیشن ټیک ټاک د چینایي مالک لپاره یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې پکې 15 ورځې وخت ورکړل شوی ترڅو په امریکا کې یو نوی مالک پیدا کړي یا په دې هواد کې بند شي.
زه فکر کوم زه اوس ټیک ټاک ته هم د دلارم چې مخکې مې نه درلود، خو بیا مې ټیک ټاک وکاروه او د ځوانانو ملاتړ مې د 30% زیات ترلاسه کړ.
دا اقدام د ټیک ټاک د مالک بای ډانس او په امریکا کې د دې اپلیکیشن د یو سلو اویا میلیونه کارکونکو لپاره ورسته بدلون وو. د ټیک ټاک اپلیکیشن فعالیت د ملي امنیت د اندېښنو له امله د لنډې مودې لپاره وځنډول شو. د امریکا ستري محکمې د هغه قانون پلي کول تایید کړ چې ټیک ټاک باید په امریکا کې خپلواک شرکت سي یا په دې هیواد کې بند سي. خو دا وضعیت وروسته بدل شو کله چې ترامپ د یو څه مودې لپاره د ټیک ټاک فعالیت د ځانګړي فرمان له مخې وغځوه. د ټیک ټاک مشر شوچیو چې د ترامپ د لوري په مراسمو کې ګډون کړی وو په یو ویډیوي پوسټ کې د هغه څخه مننه وکړه.
We are grateful and pleased.
مونږ شکر گزار او خوښ یو چې یو داسې صدر ملاتړ لرو چې زموږ پلیټ فارم په بشپړ توګه درک کوي، هغه چا چې خپل مفکوره او نظرونه د ټیک ټاک له لارې څرګند کړي دي.
خو ځینې قانوني کارپوهان وایي چې د ترامپ تمدید به هغه شرکتونه لکه اوریکل خوندي نه کړي چې ټیک ټاک قربتوب کوي، ځکه چې د کانګرس لخوا تصویب شوی قانون لا هم په خپل ځای پاتې دی.
It's quite possible.
دا ډېر ممکنه ده او زه فکر کوم چې د اوریکل ونډل رونکي او ځینې هوښیار وکیلان په دې اړه فکر کوي چې د تیرو 43 ساعتونو په ترڅ کې اوریکل ممکن په سلګونه میلیارد ډالر قانوني مسؤلیتونو سره مخامخ شي او ترامپ نشي کولای دا مسؤلیت لمنځه یوسي.
د ترامپ دا اقدام د هغه د لومړی ولسمشری دورې سره یو لوی توپیر و، په کوم کې چې هغه هڅه کوله چې ټیک ټاک په امریکا کې د چین د حکومت سره د معلوماتو د شریکولو د اداو له مخه منع کړي. د ګولیا هم د شنبه په ورځ د خبریالانو د پښتنو په جواب کې ترامپ د یوې نوې طرحې وړاندیز وکړ او هغه دا چې د دې شرکت نیمایي مالکیت باید یو امریکایي کمپنی ولري.
زما په فکر باید دا ستونزه داسې حل شي چې د دې شرکت کمپنی نیمایی ملکیت باید امریکایی شرکت کمپنی ولری.
که څه هم کانګرس په اصل کې ټیک ټاک ته 200 ورځې ورکړې وې ترڅو په امریکا کې نوی مالک پیدا کړي، په عامه توګه د کومې معاملې د روانېدو هیڅ نښه نه ده لیدل شوې.
حقیقت دا دی چې دوی اجازه نه ده ورکړې. زما پان دا یو نخ ده چې د چین حکومت په دې اپلیکیشن کې رښتینی ملي امنیتی ګټې لري او دا ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. په اصل کې دا هغه دلیل پیاوړی کړی چې کانګرس د دې بندولو قانون تصویب کړ.
د ټیک ټاک وخت یو ځل بیا د 15 ورځو لپاره تمدید شو، خو د ترامپ د ملاتړ سربیره د دې شرکت راتلونکی لا هم د ډیرو پښتنو سره مخ دی. د مد ډبل لپاره بهشته تلاش، ویو ای دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د جرنالستانو د تحفظ کمیټې یا سی پی جی په خپل یو نوی رپورت کې ویلي چې چین، اسرائیل او میانمار هغه درې هیوادونه چې تر هر ځای ډیر جرنالستاني بندیان کړي دي. په دې رپورت کې ویل شوي چې په نړۍ کې لږ تر لږه 300 خبریالان داسې دي چې د خپل کار د ترسره کولو په وجه قید کړي شوي دي. د ویو ای د خبریال کریسټیانو کیسیرو سمیت رپورټ ارباب محمود علي تاسو ته وړاندې کړي.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست سی پی جی د رپورټر مخه په نړیواله کچا خبريالان د بندي کولو د زیات خطر سره مخ دي. چین، اسرائیل او میانمار یا برما کې تر ټولو زیات خبريالان بندي کړي شوی دي. د 2023 د دسمبر د لومبې نیټه پورې د خپل کار په وجا نړۍ کې 318 خبريالان بندي کړي شوی دي. خو سی پی جی وای په 13 میاشتو کې دا د نیول شو د شمیرو یو لنډه کتنه ده.
د یو کال په دې موده کې کېدلی شي د دغو نه زیاته شمیره کې د قانوني نظام نه هم تیر کړی شوی وي او دا ارادتن شوی دي. موږ وینو چې د خبريالانو په زیاته شمیره کې مجرمان ګرځول د حکومتونو د خوا د خبريالانو د غلي کولو یو قصدن ګام دی.
ډېر هیوادونه لکه بیلاروس، روس، ویتنام، ایران او ایریتریا هم په زیاته شمیره کې خبريالان نیولې دي. اسرائیل کې د نیول شو شمیره د 2 نه هم زیاته شوې ده. سی پی جی دا د سنسرشپ یو عمل بللې دی.
په دې کې د خبريالانو وژنه ده، د خبريالانو نیونه ده، د رابطو لارې تړل دي، د میډیا ځایونه په نښه کول دي، حکومتي مالی مرستې پرې کول دي، لکه د اسرائیل د ورځپاڼې هایټس په شان.
اسرائیل د خپل نظر شریکولو د وایس اف امریکا خواسته ځواب نه دی ورکړی، خو په وړاندې وختونو کې د خبريالانو په نخښه کولو تورونه رد کړي دي. چین د 500 د زیاتو خبريالانو په قیدولو سره تر ټولو ډیر بد هیواد دی. په دې کې جمهوریت پلوه چاپ کوونکی جیمی لای هم شامل دی. لای دا وخت گرفتار دی او په هانګ کانګ کې پرې مقدمه روانه ده. لای د ملي امنیتي تورونو سره مخ دی چې په پراخه کچه دا سیاسي ګڼل کیږي. د نړیواله قانوني ډلوای د قضیې نه معلومیږي چې څنګه قوانین د خبريالانو خلاف کارول کیږي.
ځکه چې هغه څه چې موږ یې اوس په معمول کې ګورو هغه دا دی چې چارواکي د روایتي قانوني ګامونو لکه د بدنامۍ جرمونه آن تر دې چې د ترهګرۍ خلاف د جوړ شوي قوانینو د لارې او دوی داسې نور قوانین هم کاروي چې ورسره خبريال بې باوره کړي.
چین وایس اف امریکا ته په لیږلي ایمیل کې د خپل هیواد دننه د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع کړې او هانګ کانګ په 100 دارت کړې چې ګنې د لای خلاف مقدمه په سیاسي بنیاد جوړ کړې شوې ده. په روس کې د امریکایي خبريالان آلسو کورمشیوا او ایوان ګیرشکوویچ د بند نه خوشی کړې شوې دي. خو دغه هیواد اوس هم په بند کې د خبريالانو په اچولو سره په نړۍ کې په 5 نمبر هیواد دی. دغلته 1.5 خبريالان په جیل کې پراته دي. په نړیواله کچه په جیل کې په اچول شوو کې د وایس اف امریکا او د جوړه ادارو خبريالان او خبر ورکوونکي هم شامل دي. دوی په میانمار یا برما، بیلاروس، روس، ویتنام او آذربایجان کې نیول شوي دي. دا ټول هیوادونه د خبريالانو د قید کولو د بدو هیوادونو په نوملړ کې د سر لسو هیوادونو کې شامل دي. د وایس اف امریکا د خبريالې کریسټینا کیسیډو سمیت لپاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د شام نوی قیادت چې د ډیرو شامی خلکو په څیر سنی مسلمانان دي د خپل واقع اختیار په مضبوطه کولو کار کوي. په همدې حال کې د شام هیواد ډیری اقلیتي ډلې ویر لري چې دوی به لپامه وغورځول شي. د وی وی خبریاله هیدر مرډاک د شام په حلب، دمشق او سویدا کې د ارمنیانو، دروز او علویانو سره خبرې کړي چې د ډیوه همکارا نگین شاید تاسو ته شریک وي.
په حلب کې د آرمینی مذهبي دستورې نه بهر عبادت کوونکي وایي چې دوی ویر لري چې عیسایان به په شام کې د نوي قدامت پسند سنی مسلمان حکومت لاندې د ظلم ښکار شي. دوی وایي چې د دوی ډیر گاونډیان وتلي او د انصاف مقامي نظام اوس د اسلامي شریعت د ماهرینو لخوا پر مخ وړل کیږي. دوی د تلوسې په انتظار دي چې وګوري چې سبب یې خيږي. د دمشق په دې گاوند کې چې ډېر پکې د الوی او د سقوط رژیم په خوانی سرتيري اوسېږي، د باغیانو لنیول ورسته د دوی لپاره حالات په چټکۍ سره بدل شو.
موږ اسکر وو او کله چې رژیم نسکور شو موږ ټول ریټایرډ ګڼل کیږو. اوس موږ د خپل کورونو د خوراک لپاره په سړکونو شین خرڅو.
الوی د بشار الاسد د رژیم اقلیتي مذهبي فرقه ده. لکه څنګه چې حکومت سقوط شو په دې گاوند کې میشتې چارواکي ونیول شول او ډېر اوسیدونکي کلیوالو سیمو ته وتښتېدل. دلته خلک وایي دوی ویر لري چې دوی به د دوی د مذهب او پخوانی ملازمتونو په وجه په غیر منصفانه توګه له رژیم سره وتړلی شي. ځینې شخړې لا دمخه پېښېږي. ورسته له هغه چې حیات تحریر الشام باغیانو 13 میاشت واک ترلاسه کړو، د حیات تحریر الشام سرتیرو د اغوا کولو په ګډون د انتقامی حمله رپورټونه ورکړل شوې دي. او د سویډا په سویلي خار کې چې د دروز نسلي او مذهبي ډلې د ډیرو غړو کور دی، سیمه ایز ځواکونه د دروز وسلې په قبضه کې لري، په کومو چې د ایچ ټی ایس سره د دمشق په نیولو کې مرسته کړې وه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې اوس لپاره له مقامي امنیتي ځواکونو غواړي چې د دوی سیمې کنټرول کړي.
تر اوسه پورې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې وښي چې داسې څه به وشي. داسې څه نشته. زه یو داسې هیواد غواړم چې متحد وي، انصاف ولري او هر څوک پکې حق ولري.
په شام کې د دروز روحاني مشر شیخ حکمت الهجري وایي کچرته په شام کې یو واحد حکومت چې مدني او مذهبي حقوقو ته درناوی وکړي رامنځته شي، د هغه خلک به پر رضاکارانه توګه خپلې وسلې ورکړي. خو دی وايي هغه وخت لا نه دی راغلی.
په شام کې د افرادو او د ډلو په توګه موږ باید احساس وکړو چې د خلکو د حقوقو د ساتنې لپاره قوانین شته. دا یو لنډمهاله مرحله ده، د خلایو مرحله ده، په داسې حال کې چې حکومت نشته.
په شام کې ګڼ شمیر نور نسلي او مذهبي اقلیتونه هم شته. په دوی کې ډېر په دې سوچ کې دي چې آیا نوې قیادت به هغومره ټول شموله وي لکه څنګه چې ژمنه کړې ده. د هیدر مورډاک لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگټن.
د ناروی د کډوالو شورا یا نارویجن ریفیوجی کونسل ان آر سی افغانستان سره مخ په زیاتېدونکو ډول د نړیوالو بشری مرستو کمیدو ته په اشاره کې ویلي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ څخه د درې نیمو کلونو په تیریدو افغانان په نړۍ کې یو تر ټولو خراب بشری بحران کې گیر پاتې دي. د دغه شورا مشر ایان انګلند د ډونالد ټرمپ د صدارتي حکومت په اشاره چې د دریو میاشتو لپاره یې بهرنۍ مرستې بندې کړې دي، وایي چې دغه فرمان به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري.
د بشری مرستو د یوې لوی ډلې مشر ویلي چې د نویو ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د بندېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اجرایي فرمان به پر افغانستان تباه کوونکې پایلې ولري. ولسمشر ټرمپ د خپل کار په لمړۍ ورځ یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې په هغه کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو ځنډیدل هم شامل دي، څو د ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ مطابق د دغو مرستو اغیزمنتیا له سره وارزول شي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر حکم کړی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان سره د واشنگټن مرستې هم بندې شي. د فرمان وسعت لا څرګند نه ده او دا هم معلومه نه ده چې آیا په دې کې د افغانستان سره بشري مرستې شامل دي یا نه. افغانستان کې بشری مرستې د غیر دولتي مؤسساتو او د دبليو ایچ او په شمول د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا خلکو ته رسول کیږي. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند چې کابل ته په سفر تللی و، د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې په کابل کې مرستندوی ادارې د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړي دي.
په کابل او نورو هیوادونو کې چې مرستې ترلاسه کوي خبردار دی چې د نوي ورځو لپاره به ټول مرستې وځنډیږي او نوې مرستې به ورنکړای شي او نوې بودیجه به انتقال نشي. دا به په افغانستان کې د مرستو په عملیاتي بهیر چې له پخوانه ټکنۍ شوی په بېوزلو او زیان منونکو نجونو، ښځو او ملکیانو سمدستي تباه کوونکې پایلې ولري.
په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري، خو مرستې ټکنۍ دي ځکه چې بسمنه ورکوونکي د نړیوالو بحرانونو سره مخ دي او ډیپلوماټان پر خځو او نجونو د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو څخه اندېښمن دي. د طالبانو تر واکمنېدو او د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان باندې پرمختیایي بودیجه چې د نظام د ملا تیر ګڼل کیږي بند شوه. د رویټرز خبری آژانس تیر کال خبر ورکړی چې غیر دولتي مؤسساتو د دغې تشې په ډکولو کې لویه ونډه درلوده. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ د خپل لوړې تر مراسمو یو ورځ مخکې ویلي و چې د افغانستان سره به مرستې هغه وخت دوام ومومي چې طالبان په دغه هیواد کې د امریکا نه پاتې شوې وسلې او مهمات چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري واشنگټن ته وسپاري.
بند مرغه افغاني افغانانو د دې مرستې نه ګټه نه اخلي. یو غټه مافیا جوړ شوې دي چې د بېوزلي او د افغانانو د تشې وجې افغانانو پالخه تجارت کوي په میلیونونو ډالر افغانستان کې راغلي دي او راځي، اما لبد مرغه سو سنت د ډالر چی د افغانستان واقعي به وزل وروسته ورسیږي، نورو د دې نهادونه بستونه انجوګانو او مقاماتو په مازه ویشل کیږي.
د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې افغانستان ته د خپلو څلورو سفرونو په ترڅ کې د طالب مشرانو سره د ښځو د تعلیم موضوع راپورته کړي. د ویلي چې په خپل وروستي سفر کې هم دغه مسله را یاده کړې او د طالبانو د حکومت نه غوښتي چې د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
طالبانو د لومړنۍ ښوونځیو پرته په ښځو او نجونو تعلیم بند کړی دی. دا هغه مسئله ده چې زه یې مستقیم د طالبانو د رهبرۍ سره مطرح کوم. اوس او د څلورم ځل لپاره بیا هم وایم چې دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره او د افغانستان د ښځو لپاره تباه کوونکی ده. تاسو نشئ کولای چې د افغانستان نیمایي نفوس د تعلیم نه بې برخې کړئ.
طالبانو د 2022 کال را په دې خو په غیر دولتي مؤسساتو کې د ښځو په کار او فعالیت بندیز لګولای دی. د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي چې لدې بندیز سره سره دوی خپل چارو ته دوام ورکوي، خو د بودیجې نشتون د خزینه او نارینه مرسته رسونکو دندې له خطر سره مخامخ کړي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم خراغلې د پاکستان پوځ یو ځل بیا افغانستان کې د طالبانو له حکومت نه تمه څرګنده کړې چې د پاکستان په ضد د ترکرې د پاره به د خپل خاورې د استعمال اجازه ورنکړي. څېړونکو وایي د افغانستان نه د ترهګرو خلاف د کاروایي کولو د غوښتنې پر ځای پاکستان دې د ترهګرو ډلو په اړه خپله تګلاره واضح کړي. نور تفصیل اورنګزیب خان وړاندې کوي.
خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر
اوزوین ادارے آئی ایس پی آر یو بین ترمخہ پر یولسم جنوری بلوچستان جوب کے وجل شوی ترہگر محمد خان احمد خیل افغان وگڑے وو او د دې مړې اوس افغانستان ته سپارل شوې دي. او د نخکاره شوه چې افغان وګړي پاکستان کې ترخګرې کې لاس لري. د نړیوال تعلقاتو ماهر عبدالحمید نیروی په تیر وختونو کې پاکستان باندې بد ټول لګیدو چې امریکا پر ضد افغان طالبانو مرسته کوي، نو دا د پاکستان تګلارې وي چې نتیجه یې اوس د ترهګرۍ په شکل مخې ته راغلې ده.
د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان خپل دریځ واضح کړي. کچری د دوی په نظر کې افغان طالبان او ټي ټي پی ترهګر دي، نو بیا د دلته تحریک لبیک او هند کې ترهګرۍ کاروایو کې ککړ تنظیمونه لکه جیش محمد پر ضد هم باید چې پاکستان کاروایی وکړي.
افغان طالبانو د پاکستان پوز د تازه تورونو سره جواب نه دی کړی، خو په تیر وختونو کې د پاکستان لخوا د غشان تورونو په جواب کې افغان طالبانو وینا وه چې پاکستان دې باید خپل کور ټیک کړي. وړاندې افغان حکومت په پاکستان د خپل هوایي پولو خلاف ورزي او افغانستان کې د بمباری تور هم لګولی وو.
خو چې کله په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان سره کوم اوربند ختم شو او هغه مذاکرات پای ته ونه رسیدل او پای کې کامیابی او ګټه ونه شوه، داغه نه پس کوم پیښه شروع شوه. د پاکستان تر طرفه بار بار دغه یو خبره کیږي چې را د افغانستان نه پاکستان ته واستوال لدی او یا پاکستانی طالبان واستوال چي الته کې مشته دي. نو دغه کوم ګورونو د حالت دغه شن روان می خدای حلاره مخ ته سپه کار ده. دواړه هیوادونه یو بل سره پوله په پوله دي، یو بل سره اړیکې دي او ولس یو بل سره تګ را تک دی، تجارت دی، دغه شان نور دنیاوي ضرورتونو لپاره تګ را تک وي. خاص کر د افغانستان نه ډېر خلک راځي د علاج لپاره پاکستان ته، نو مشکلات بیا عام ولس ته وي. نو د دې حل لاره زما په خیال کې هر څه وي، خو دواړه هیوادونو ته په میز کې ناستل پکار وي، د دې یو داسې حل براویستل وي چې د هغې ګټه چې کمې دواړه هیوادونو ته وي.
مطبوعاتی رپورٹونه وی وړاندې د پوسټ لخر جنرال اسیم منیر وینا وا چې پاکستان او افغانستان تعلقات ترمنځ ټول لوی خند په افغانستان کې د ټي ټي پی موجودګی ده. حکومتي او غیر دولتي ادارو رپورټونه وی په افغانستان کې د طالبانو واک پس پاکستان کې ترهګری سیوا شوې ده. سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز نومې ادارې رپورٹ وی کال 2023 کې پاکستان کې سلور سلویخت ترهګر پیښو کې شپږ سوه پنځه اتیا تنان چې پکې امنیتي ځواکونو هم ډیر خلک شامل دي وژل شوي دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا کې د لکی مروت د ابا شهید خیل قومي جرګې تیر ورځ حکومت ته سخت خبرداري ورکړې چې کده کابل خیل پروژې تختول شوی کارمندان په درې ورځو کې خوشی نه کړی شول نو د احتجاج سلسله به پیل کړي. د یو بل خبر تر مخه کور مزلې ته د مرستو یو بل قافله روانه شوې چې په کې د شپېتونه تر پنځه شپېتو ګاډي شامل دي. په همدې حال کې د پوځي عملیاتو جاري پاتې کېدو خبرونه هم را رسیدلي دي. عدنان بیٹھنی نور تفصیل په لوی خبر پښتونخوا پروگرام کې شریک کړی چې ساس پام ورته راګرځو.
اوس تازه چې کوم د علاقې امنیتی چارواکي دي هغه وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې په کورمه کبایلی ضلع کې له تیرو څلور ورځو کوم عملیات روان وو. دې عملیاتو په پیل چې کوم پړه چینار ته لوی لاره غځېدلې دغه لاره دې کلیر کړې ده او په دې باندې امدورفت یا د ګاټ تک چې هغه اجازه هم ورکړل شوې ده. دا هم وویل چې دغه عملیاتو په پیل کې دې ته درنا وسلام په لاس ورغلی چې هغه غیر قانوني وسله ده او د پدغه سیمه کې کاروله. خدای دې ویلي چې آیا دغه الته چې کوم دغه پیښه کړي پدغه تورنو کې کوم ککړ کسان نیول شوی او کنه او نو د نورو داسې نه امنه کې پیښه لیلکې نه پدغه عملیاتو پر مهال ریپورت شوی دي. او خو زه تاسو دا وایي چې د علاقې چې کوم ډیپټي کمشنر دی اشفاق خان هغه دفتر چرواکو هم پخلی وکړو او دا وویل چې دوی ته دغه چې کوم د علاقې کلیرنس ریپورت ترلاسه شوی دي او ټول علاقې چې دغه اوس امنیتي ځواکونه په ولکه کې اخستي او په چینار چې د تیر چلور میاشتو راسي د چې دی د راته پرشوي اوس له پېښور څخه نږدې پښپېتو غړو مشتمله ایو قافله چې پاګه کې بولیادی یو خوراکي سامان دی په چینار ته دغه قافله روانه شوې ده او د هله سرګنده کړ چې نن مقام یا مخصوصن پر به دغه قافله چې دغه په چینار ته راورسیږي. تاسو مزدا وای چې پړسم جنوري په بغن سیمه کې دغه څه سامان وړونکو ګاډو باندې یو اټیک شوی او بیا انتظامی دا هم وویل چې دغه شی یو ډرایور چې تنویر عباس په نوم باندې شوی دا به درکوه او دا هغه مړ اوس په کوزا کورما قبایلی ضلع کې مندل شوی دی چې په دغه پیښه کې اوس د بډوش میرا چې دا هغه نه تر رسیدلی چې په دې کې دوا سکیورټي الکار شامل دي او ورسره ورسره چې کوم وک ساندي دا هغه ډرایورانو چې دا قافله وړي وا کوزا تاسو دا وای چې کورما قبایلی ضلع چې په دې ورده کې دا نام نه ښکار وا او د یو بل پر خلاف باندې دني اوس پکې وسلې کارول کړي او مرچزن خلک وس لاغه ځنداري پټره دي چې کبي مورچي وی هغه حمله خلکو نه خالي کړی شوې دي او په دې ورسته کې د قبیلو ترمنځ چې د سنی او شیعه ترمنځ کومه غټه جګړه شوې دي هغه نه دي منځ شوې خو ورسته چې کوم پیښ شوی دا په 14 جنوري په بغن سیمه کې د سامان پړونکو ګاډو باندې حمله شوی وا چې تر هغه ورسته بیا په لګې کې عملیات شروع کړل شوی وو.
بل اړخته د لکی مروت کې هم جرګه شوې ده او دوی ویل دي چې د کابل خیل پروژې تختول شوې کسان د راخوشي کړن احتجاج به کوي د حکومت نه دغه سخت غوښتنه بیا دغه کسان وسو ک دغه هم د ډیو کتون کوریدونکو ته وایي رستی معلومات د جرګې پاړه باندې د احتجاج پاړه باندې څه دي.
نصر الله صاحب تاسو دا وایي چې په نهم جنوري د میاوالی سړک کابل خیل سیمه څخه د پاکستان اټامیک انرژي ولس کارګرس کارکونکو چې پکښې د هغوی سره یو شخصي ډرایور هم شامل وو دا نه معلومه کسانو لخوا ترشتول شوی وو چې بیا ورسته له هغه نه اته کسان چې دی هغه د خوشی کړی دي او د نه کسانو درک شدي هغه تر اوسه معلوم نه دي. خو بیا ورسته تحریک طالبان پاکستان دغه ترشتول کو کسانو یو ویډیو جاری کړه چې پکښې د کسان له حکومت نه خواست کوي چې د دې خوشی کولو لپاره د هڅې وکړي او د وسلوالو چې کوم غوښتنه دي هغه د اومني د بیا د وسلوالو غوښتنې هم وړاندې کړې چې په هغه کې وسلوالو چې کوم کورنۍ خپل خپلوان گرفتار دي د هغه خوشی کېدو غوښتنې شاملې وي. زما تاسو دا وایي چې تر هغه وروسته بیا د لکی مروت کمی جرګې چې د حکومت سره مذاکرات پیل کړ او وخت په وخت په دغه پیښه باندې اندېښنې هم څرګندې کړې او دا وویل چې دغه علاقې چې کوم کسان ډل شوی دي دا عام مزدورکار خلک دي چې دلته په اټامیک انرژي کې د په مختلفو پوسټونو چې پاره کې ځنه په اډمن کې کلارکس یا چوک پکې کلاس 4 دي چې دلته مزدوري یا نوکری کوي او دا کسان ترشتول شوی دي او د ریایده پاره دي کوټلي ګامونه پور تکړي. خو بل طرف ته بیا انتظامیه وایي چې د یو حکمت عملی سره کار روان کړی دي او د هڅه کوي چې زر تر زر دا کسان خوشی کړي. خو پرون بیا د لکی مروت ابا خیل او وجرګه شوی دا او دی دا ویل دي چې کتر سبا ورځې پورې دا کسان خوشی نکړل شول نو دی به اینده له عمل له اعلان وی چې تر مخه به احتجاجونه کوي او سبا ته هم د لکی شار کې د احتجاج اعلان کړی دی او دی وایي چې دغه د دې لپاره کوي چې حکومت په دې مجبور کی چې دا کسان خوشی کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کی. خو زه تاسو دا وایم چې بل طرف ته پرون لکی مروت نه درویش کسان چې دي دغه د انټرنمنت سنټر نه خوشکل شوی دی او د علاقې حکومتي چرواک وایي چې دا هغه کسان چې پښکارا خو پدراګره کې کملاس نو خو دې داسې معلومات په لاس ورغلی و چې دا یا سلوکار پد شوی دی یا دې سره اړیکې لرلې او دا چې پینځه یا شپږ کال تربیه ته پلاسکول ورسته دی اوس دغه کسان خوشکړی دی خو د علاقې ځنې خلک وایي چې دا هغه جکم د وسلوالو او د حکومت ترمنځ خبرې روانې دي دا هغه خبرې تسلسل دي او په خپل وسلوالو او حکومت دغه چې پخلای نه کړای
ډیر زیات مننه کوم دن بیٹنی سب د وخرا کول او معلومات شریکول یو جهان مننه
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو ډلو د بشري حقوقو فعالانو او سیاستمدارانو د مرکزی حکومت څخه غوښتنې چې د مذهبي لږکیو د حقوقو او مفاداتو د ساتنې لپاره یو خپلواک او مؤثره کمیشن جوړ کړي. وفاقي کابینه د مذهبي لږکیو د حقوقو د څار لپاره د یو کمیشن د جوړولو منځوري هم ورکړې ده. خو په دې اړه پارلمان ته وړاندې کړل شوی قانوني مسوده باندې کوم پرمختګ نه دی شوی. نور تفصيل د اسلام آباد نه درشد حسین په دې رپورت کې ورکړل شي.
د لګاکیو د حقوقو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس د سوري لاندې د شورو پروز اسلام آباد کې را جوړې شوې د مشاورتي غونډه کې سیاستمدارانو او د بشري حقوقو د ډلو استادو ګډون درلودو. د سنټر فار سوشل جسټس تنظیم مشرانو د مذهبي لګاکو د پاره د یو خپلواک او فعال کمیشن د جوړښت غوښتنه وکړه او ویل چې د دې مقصد پر ریاستي نظام کې د مذهبي شناخت په حواله پیدا کیدونکو عدم توازن لري کول دي. په دې موقعه د سنټر فار سوشل جسټس غیر دولتي تنظیم مشر پیټر جیکب د لګکو د پاره د قومي کمیشن د قانوني دستاویز د وفاقي کابینې څخه منځوري وستایله او ټینګار وکړو چې حکومت د موجوزه قانون د لا نور موثره جوړولو لپاره په مشاورتي عمل کې ماهرین او د مدني ټولنو رائے هم شامل کړي.
هماره نظام مې پالیسی کی سطح پر کوئی ان پٹ دینے والا ایسا ادارہ نہیں ہے جو مذہبی
زموں پر نظام کے یو ہم داس ادارہ نشتا چھے دا مذہبی لککیو دا حکون و مفادات و نمائندگی او سارا نوکری او تگلار پا کچھ حکومت تخپل رائے ورکری نوزہ کا سپریم کورٹ پا کل 2014 کے فیصلہ ورکڑے وا چھے یو اقلیتی کونسل پکار دے.
که څه هم د پاکستان حکومت دریض لري چې په دې هیواد کې د دستور لاندې لګکو ته ټول حقونه ترلاسه دي، خو د دې هیواد د بشري حقوقو خپلواک غیر دولتي کمیشن HRCP د کال 2023 سلیریشتم په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د مذهبي عقیدو لقبل د خلکو بنیادی انساني حقوقو متاثر شوی دي او په دغه موده کې د احمدي ټولنې د عبادت 15 ډیر ځایونه نړول شوی دي او د عقیدې په بنیاد 21 احمدیان نیول شوی دي. د بشری حقوقو فعال او سیاست مدار فرحت الله بابر وای پاکستان کې د یبه مودی راهسه مذهبي اقلیتونو د جبر او تیریو ښکار دی او د دې د مخنیوي لپاره د یو خود مختار او آزاد کمیشن جوړولو ضرورت دی.
250 ملیون زمونږ آبادی دا او پای کی یو ډیر لوی تعداد چې کم دی هغه د ماینورټیز دی او دا خو ډیر مثلا د مذهب جبري تبدیلی مثلا دا غوی خلاف تعصب مثلا دا کتابونه چکم دی دا غی کغه سلیبس چکم دی دا غی د خپل عقیده خلاف نو ډیری خبرې دی.
فرحت الله بابر بیا وای چې په موجوزه اقلیتی کمیشن کې د بیوروکراتس پر ځای د مذهبي لګکو د استادو نمائندګي پکار ده او باید چې دا کمیشن د مذهبي وزارت پر ځای د بشري حقوقو د وزارت د سوري لاندې وي، ولې چې په بنیادی توګه دا د بشري حقوقو مسله ده نه چې یو مذهبي ستونزه ده. جیا جگی د بشری حقوقو فعال ده دا وای د مذهبي لګکو د خزو په زور د مذهب بدلون ته باید چې یوازې په دې تناظر کې ونه قتل شي.
اور اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ مذہب کی کنورژن سے زیادہ ان خواتین کے ساتھ
دا د هغه شوزو سره په جبري توګه د مذهب د بدلون څخه زیات د هغه شوزو په ضد جنسي تیری دي کمی چې په جبري توګه تشتول کیږي. د عمل ته یوازې د مذهب د بدلون په سترګه قتل دا سم نه ده.
په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه د ټوله آبادۍ نږدې درېما برخه ده، خو ماهرین وایي هغوی نه خو په دې هیواد کې روزګار نه تعلیم او نه نورو سماجي اسانو ته لاسرسي لري. په نړیوال کچ د مذهبي آزادو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې ویلي شوی چې په پاکستان کې په کال 2023 کې د مذهب د سپکاوي په تور 301 کم دیرش کسانو خلاف مقدمه درج شوې دي چې 40% پکې احمدیان او 3.3% فیصدی پکې عیسوي لګه کې دي. پاکستان دغه رپورٹ رد کړی وو او د بهرنیو چارو وزارت د رپورٹ نتیجې په ناسمو او په مفروضو معلوماتو ولاړې بللې وې. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
هم خیر اغلی دا د وی ډیو د روانو چارو خبری خبرونه ده. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي د روان مالی کال 2023 په شپږو میاشتو کې د اقتصادي قلارۍ باوجود تجارتي خسارت 11% زیاته شوی او د درآمدات او برآمداتو ترمنځ فرق 1.5 ارب ډالر ته رسیدلی دی. اقتصاد پوهان وایي که په راتلونکو 5 میاشتو کې د اقتصادي پرمختیا روانه کچه دوام ولري نو دې سره به پاکستانی روپۍ د فشار لاندې راشي او په ګرانۍ کې به اضافه وشي. تفصیل د ریاض حسین پر رپورټ کې.
د شماریاتو د ادارې د رپورټ تر مخه په شپږ میاشتو کې د درآمداتو حجم 20.4 ارب ډالر ته زیات شوي او برآمدات 14.2 ارب ډالر ته رسیدلي. تجارتي خساره 1.5 ارب ډالر ده. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان معیشت په درآمداتو اډانه دي او دې سره په غیر ملکي زر مبادله ذخیره فشار زیاتیږي.
سټیل په اګریکلچر سیکټر چې دی هغه هم زموږ ریکوایرمنټس نشي پوره کولی. مونږ غنم هم د بار نه راغواړو یا ادر سه دغه چې دی هم راغواړو. خو تاسو مینوفیکچرنګ سایټ کې وګورئ نو مینوفیکچرنګ سایټ کو زمونږ دی هم او هغه فنکشنل هم دی. نو هغه مینوفیکچرنګ سیکټر کو هغه لارج سکیل دی او کو هغه سمال سکیل دی. هغې لپاره مونږ مشینری هم د بار نه راغواړو. وسره وسره کو مونږ سروسز سیکټر ته ځو. هغه سروسز سیکټر کو مونږ له خدمات راکوي یا څه دي کو هغې کې ټیلی کمیونیکیشن راځي یار سره راځي هغې کې هم ټول هغه سیزونه دي چې هغه مونږ سره امپورټډ استعمالیږي.
د ادارې د رپورټ مطابق د الیکټریکل مشینری په درآمداتو کې 1.5% د ټیکسټایل مشینری په درآمد کې 45% او د ودانې د مشینری په درآمد کې 53% اضافه شوی. د پټرولیم مصنوعاتو او خام تیلو حجم 14.5% ریکارډ کړی شوی. د دې درآمدی بل 8 ارب ډالر ته رسیدلی. اقتصاد پوهان وایي په نړیوال مارکیټ کې خام تیل هم ګران شوی او د درآمدی بل اثرات په مارکیټ هم پریوزي.
Even 75% zone che kam rein on the foreign and imported oil au dar se zone no bala imports ki continuous ki dai risk ki lagya di au asarat che kam din au aga zahir khabar da che the state level na hawale tar public level pure aur the ground level pure akhl ko bani di taxes wasi wa ki wasara by inflation increase ki dishi وسره چې کوم دی دا چې کوم کامن مین دی نو د ټوپ ژوندګي باندې نیگیټیو مسالات دي.
سرکاري شمیرې خایي د درآمداتو برآمداتو ترمنځ د فرق تر ډیره حده پورې د غیر ملکي ترسیلاتي ضرب په ذریعه راکم شوی او روان مالی کال په شپږ میاشتو کې په دې کې د 1.5% نه زیاته اضافه شوی. ټیکسټایل برآمدات 9.6% زیات شوي. د ټیکنالوژي په برآمداتو کې 38% اضافه شوی او مرکزي حکومت وایي کرنټ اکاؤنټ خساره 1.2 ارب ډالر ریکارډ کړی شوی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
صنعتکاران او تاجران وایي په خیبر پختونخوا کې د غیر یقیني حالاتو او د حکومتي بې غوري په وجه دلته خلک سرمایه لګولو ته ډیر زړه نه ښه کوي. خو حکومتي چارواکي وایي په ټول هیواد کې اقتصادي پرمختګ د نشت برابر دی، خو پختونخوا صوبه هم دغو حالاتو سره مخ ده. د دوی په وینا که مرکزي ایشیا سره د تجارت لارې پرانستلی شي نو دلته حالات بدلیدلی شي. مدثر شاه د نور تفصیل سره.
جانزیب خان په خبر کې د زده کړو یو داسې اداره پرانستې ده چې سکولونه کالجونه لري. د کونکو ته تکنیکی، سپورټي او د ډول سنگار تعلیم ورکوي. وایي دای د دې ادارې قائمولو کې 300 میلیون روپۍ سرمایه کاری کړې ده. وایي د حکومت د غیر واضح پالیسو په وجه دلته ډیر کم شمیر کې خلک سرمایه کاری کوي.
نو چیلنج سیدی هغه ډیر زیات دی لکه دا کار چې ده په کار چې ګورنمنټ وکړي
لکه گورنمنٹ الٹا لکه مونږ ته هغه شانتي ریګولریټي کمپلاینسز هم ډیر زیات دي د گورنمنٹ طرف نه چې دی لکه مونږ ته سه انکوریجمنټ هم نشته دی گورنمنٹ چې دی لکه دا مطلب زداګه مچ لکه دا چیلنج چې مونږ ته دی لکه دون امون سړی په یو کے پی غوندې کې چې بالکل انسرټینټی دا پاک کے پی کې خاص کر چې لکه انویسټر چې ډیر په مشکل باندې راځي
دا بل تنوای دی کینیډا کې اوسېدو چې 2013 کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان خارج کې میشته پاکستانانو باندې پاکستان ته د خپلې سرمایې راوړو غږ وکړو وای د ده د کورنۍ 500 غړو 15 بیلیون روپۍ راغونډې کړې د سواد د سیلګرۍ ځای کالام کې د هوټلونو دوکانونو او استوګنې ودانې جوړې کړې
چې خپل انویسټمنټ مونږ د بل ځای نه خپل چې څه هغه دلته راوړو چې دلته انویسټ کړو په دې ملک کې لږ اکانومي زمونږ بهتره شي خو د گورنمنٹ په پارٹ باندې چې کوم سیزونه دي لکه روډ انفراسټرکچر دی 2022 کې چې کله سیلاب راغی نو هغې نه وروسته روډ چې دی زمونږ خراب شو اوس بیا دغه سیلاب چې دی کنه هغه په مختلفو شکلونو کې نو ټورسٹ چې دی هغه ډیر زیات دي ته دې ایریا د پاره د ټورسٹ فلکس چې دی ډیر زیات دی خو چې روډ نه وي نو ظاهره خبره ده هغې مطلب هغه ایریا ته ایکسس نشي کېدی
ریاض احمد زیاتې دی امریکا او کینیډا کې ډیر داسې پښتانه پیژني چې سرمایه لري او دلته لګول غواړي خو د دې ځای حالاتو ته چې وګوري نو پشاشي پوهان وایي د سمندر لره والے کې د پښتونخوا د صنعتي ودې کې خنډ دی نو د دې ځای مادني وسایل او جغرافیا صنعت او تجارت کې د اضافي سبب جوړې دي شي
اوس انرژي کرایسس دی پټرول پاکستان کې انډستری په لاندې روانه ده یو خلکو بائنګ پاور ختم شو ستاسو اکانومي نن 0.08 ګروت دی انڈسٹریل گروتھ تو نیگیٹو دے وہ بخیر پختونخوا کے بسنگ بار رکھی گئی مگر عیز ذکر ہو جدا سے دیر خلق تھے جی سر وسائل نہیں مخ کے وقت اپرچونیٹی نشتا اپرچونیٹیز اور وسائل والا لنکول دے پا رہا بول رہے جی زمن کو 1.25 بلین خلق سینٹرل ایشین مارکیٹ تھے کہ زمن پر یہ بارڈر مانگے دا خیبر پختونخوا حق نہ والے کی گی منگ دا پارا تجارت لدا خلق دے دے
د افغانستان او پاکستان د ګډ چیمبر اف کامرس تاجران وای د مرکزی ایشیایی هیوادونو بغیر صرف د افغانستان او پاکستان ترمنځ 500 بیلیون ډالرو تجارت امکانات موجود دي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او سفارتي اختلافاتو او د لارو د بندیز په وجه دا وخت هر کال د 600 میلیونو نه تر 800 میلیون ډالرو پورې تجارت کیږي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صاف امریکا ډیوا پیښور
د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ او تندروي ضد ادارې چارواکي وایي د پښتونخوا په بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو کې د نشه یي توکو خلاف مهم پیل کړی دی او د مخنیوي لپاره یې ګڼې حکومتي ادارې په مشرک توګه کار کوي چارواکي تاییدوي او وایي ګڼ ځوانان په نشو اخته شوي او د دې لعنت د مخنیوي لپاره ټولنې ته په ګډه کردار لوبول دي جزئیات د فرید شینواري نه په دې رپورت کې واوري
په خیبر پختونخوا کې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره کارکونکو دولتي او غیر دولتي ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي په پختونخوا کې ځوانان په بیلابیلو نشو روږ دي او شمیره کې وخت په وخت زیاتوالی لیدل کیږي خیبر پختونخوا کې د تشدد نډکې تندروي ضد ادارې چارواکي وایي په هر یو کالج او پوهنتون کې به کمیټي جوړیږي د وینې نمونې به اخیستل کیږي او په دې کار کې به د زیاتره ادارو کردار وي
او بل دسې رپورټس مونږ ته ملاو شوی دي چې په هغه کې سټوډنټس په دې کې ډیر زیات انوالو دي او ایجوکیټډ طبقه مونږ ځکه ټارګیټ کوو چې کله هغه یو رول ماډل وي د خلکو لپاره مونږ کوشش ځکه کوو چې مونږ پوره کار په دې یونیورسټیز او کالجز باندې وکړو پوسټ ګریجویټ کالجز او ډیګری کالجز او یونیورسټیز باندې دا فیز 1 تقریبا چې کمپلیشن طرف ته روان دي دینه بعد به بیا فیز 2 کې مونږ بلډ سیمپلینګ او تاسو ته ما وی چې پرفارمنس مونږ آلریډي شیر کړی دی او دا غي ډیټا مونږ ته ملاوي دل شروع شوی دی
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو محکمې شمیرې ښایي په پختونخوا کې څلور دېرش پوهنتونونو کې څه دوه نیم لکه او په درې سوه اته شپېته کالجونو کې دوه لکه اتیا زره څلور سوه دېرش زده کوونکي زده کړې ترسره کوي. په پېښور زری پوهنتون کې د نشه یي توکو د مخنیوي په لړ کې را جوړې شوې یوې ورځنۍ دستورې ته پوهانو په خپلو ویناګانو کې وویل که ځوانان په نشو اخته کېدو نه ځانونه وساتي نو هم یې ژوند او هم یې صحت خوندي کېدای شي.
موږ ځوانان چې څونه دي که نه هغه نه ته په زور باندې نه ته په جنگ باندې نه په څه نور طریقې باندې ادرولی شي. ټیک ټیک پولیس والا خپل یو رول ادا کوي، آرمی خپل رول ادا کوي، بارډر بورا ټینګ کی، بزنس په موږ سټاپ کر سکو، خو دا سیس نه په بدماشي په زور او په زیاتین نه کیږي، دا صرف او صرف په تربیت باندې کیږي. او دا موجوده چې نن موږ کوم سیشن وکړو دا موږ د ماشومانو دا وایي چې تاسو دشمنان به ډیر زیات دي، خو ستاسو ذمېداري ته یوازې خو نه، ستا پوجه ستا مور دا ستا رونه دي ستا خویندې ستا پوره نسل دي.
حکومتي ادارو په خپلو رپورټونو کې ویلي خیبر پختونخوا او پاکستان نورو سیمو ته پوډر، آیس، چرس او زیاتره نشه یي توکي د ګاونډي هیواد افغانستان نه د سرحدونو د لارې راوړل کیږي. زده کوونکي وایي په پوهنتونونو کې ځوانانو ته پوهه ورکولو لپاره داسې پروګرامونه پکار دي چې نشه یي توکو مخنیوی وکړی شي.
دا خو لکه ګوري لکه ډرګ شي دي، لکه دا یو داسې شی دی چې لکه خامخا ستاسو په صحت باندې ډېر زیات غلط اثر دا کوي که نه. اوس دا موږ چې اوډو زه دي والو لکه دا موږ چې دي لکه مرګ چې دي لکه دا زموږ د اخري سبب وي که نه. نو لکه موږ ته پکار دی چې موږ دینه سونه چې ځان ساتلی شي، موږ ته پکار چې موږ دینه ځان وساتو. دا په یو موږ کدي ته وګورو لکه یو سایډ نه هم چې دي لکه دا موږ یو ښه دغه نه راکړي، دا صرف یو وقتي چې دي زموږ سره خوشحالي موږ ته راکړي او بیا زموږ سره د ټول عمر بربادي سبب جوړي که سبق وي که زموږ ټول کړي زموږ
د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي توکیو څانګې په 2014 کال په یو ریپورټ کې ویلي وو په پښتونخوا کې 11% خلک په نشو اخته دي او په ټول هیواد کې 40 لکنه زیات خلک په بیلابیلو نشو کارولو روږدي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بلوچستان کې د پخین زلې د اوسیدونکو تورجان څلور ماشومان پولیو مرض وهلي او د ټول عمر او ټولې د عمر د پاره شل شوي دي. تورجان وایي اته ماشومان دي چې د څلور رنځور ماشومانو له امله یې ژوند ډېر تریخ دی. دی وایي خپل اولادونو ته یې د پولیو ضد څاڅکي نه ورکړي او اوس یې بچیان معذوره شوي. په ټول پاکستان کې به د فبروري په 2مه د نوي کال اړومبۍ د پولیو ضد کمپین پیل شي. نور حال د نعمت الله سردی په رپورټ کې.
د بلوچستان ایالت ستر ښار کوټ څخه پر 30 کیلومتره واټر باندې پروت پښین ښار کوټ سره نشته کلیواله سیمه کلی تورشا یو داسې علاقه ده چې دلته اوسېدونکي یو غریب کس تورجان څلور کوشنیان په تیرو وختونو کې پولیو رنځ ویلې دي او د عمر بر د مازوري سره مخامخ کړي دي. تورجان وایي چې دوی هم د پولیو څخه انکاري وو او خپلو بچانو ته څاڅکي نه ورکولې. دا وخت پاتو بچانو کې څلور د عمر بر د مازوري سره مخامخ شوي دي.
ما په ځین کې دا و چې مطلب دا سبا چې غټ سي خو اولاد یې ول نه کیږي، بس ما په دغه باندې بس دغه وکړه چې سبا غټ سي دا دی اولاد نه کیږي، دا و چې د انسان ختمي په دا باره باندې ما د خاص نه ګڼله چې پولیو زوري دي یا نه دي زوري یا ور کم یا نه کم ور اوس چې دا کومه دا کومه واقعه وینم. دا واقعه چې ماته دغه سوه چې مطلب خلک ماته وایي دا پولیو ولي دي، نو اوس اصلې ته دغه وایم چې بایي پولیو مه جنګرځوه. زموږ دغه حال دی، زموږ دغه ژوند دی، پاوګار یو سره ستل یو سره دغه یو مور هم په تکلیف زوم په تکلیف.
پښین زله د کوټي بلاک په څلور زلو کې شامله زله ده. د پولیو ضد کارکوونکي چارواکي وایي چې دلته د پولیو څخه انکاري پلرونو تعداد زیات دی چې دغه انکاري خلک قانع کولو لپاره دوی پروپر هڅې کوي چې دوی و کوشنیانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورسوي، خو بیا هم دوی خپل کوشنیان پټوي او څاڅکي نه ورته رسیږي. تورجان وایي چې اوس دغه مزورو کوشنیانو سره ژوند ډیر تریخ دی.
د شپې په 2 بجې موږ راپورته کېږو پر دې تاکسمو د دې باندې دغه د شپې په 2 بجې موږ انګټۍ لګوو پر 2 بجې یقیني موږ ګوانګټي ولګو د دې د اپشو د بدن سناری وای چې دردونه کوي. د شپې په 2 بجې موږ دې تانګټي لګو ساس ملایا نازن نه کوي د مخ بیا ولګو مطلب خو نه منډه و چې دی هغه موږ تو څات تاسو مې کې ډیر ډیر سر په زمي کې ډیر سر په تکلیف یو.
په پا پاکستان کې چې هر کوچنی د پولیو څخه متاثر او د عمر بر د معذورۍ سره مخامخ سي، د هغه کوچني پلار او مور او پر کورنیانو چې کوم مشکل تیریږي، د هغو د ژوند کیسه هم د تورجانو څخه بیله نه ده. خو په بلوچستان کې د پولیو مخنیوي اداره EOC ویان ویډیو ته وویل چې د نوي کال اولنۍ پولیو کمپین د پاکستان سره به په بلوچستان کې د فروری د میاشتې دریم نیټې څخه شروع کیږي. په بلوچستان کې 12,000 شاوخوا د پولیو ډلې به 6,000 شاوخوا کوچنیان د پولیو څخه ساتلو لپاره ویکسین کوي. تیر کال په پاکستان کې د ټولو زیات د پولیو 20 پیښې په بلوچستان کې مخته راغلي دي. نعمت الله سرحدي، VOA TV، چمن.
او روسي رپورټ دا چې د سوات سرخار منګور کې د ډیر وخت نه د ارزان شیانو یا جمعه بازار لګول کیږي چې پکې د ژمي په موسم کې د بهر هوادونو استعمال شوی د لنډي ګرمې جامې پیدا کیږي. خو سکال دوکاندارانو وخیستون کې وایي د استعمال شوو جامو دا سامان هم ډیر ګران شوی دی. نور تفصیل زموږ د خبريال فیاض ظفر په دې رپورټ کې.
دا سوات سرخار منګوري مین بازار دی. خار کې جمعې ورځ د دکاندارانو چټو وي او د دې دکانونو مخې ته د کباړ کارکوونکي د سهار نه خپل عارضي دکانونه ولګوي او د کباړ د ګرم شیزونه پکې خرڅوي. په دې بازار کې د 2 کالونه دا شیونه خرڅوونکي یو تن وایي
حکومت څنګه ګرانی او دلته کې عوامه قزړه پزړه پروس کال په دیو پابل کال په دیو کا بدیو جبان په کاروبار باندې غټ اثر دی. که چیرې په 50 روپۍ شي خرڅو نو که روپۍ بدیو غټل خو روپۍ کې بوزا نو اوس که ته په سل خرڅ کې خلص په منا په نشته نو دغه اثر دی چې په کاروبار باندې پرې وته
د ځان او خپل بل بچ لا ګرم شونو اغستو راغله تنوان وای چې دې کان نه سکه هر شي په یو دوه ګران دی او کوم خلکو به چې نوی ګرم شونه نشو اغستله نو هغه به د کبال دی بازار ته راتلل. خوځدل ته هم هغو د خریداري توان نه لري.
د کبار سامان له هم دغه قیمت ډیر زیات شوی دی. د هر سړي په 150 کې نه چې سودا په شانتې ودوسن چې چادر نیو کال په کال مخ کولا د چا د دیاړي یا د مزدوري لیول لا شل نه دی زیات شوی ستن چې شي قیمتونه زیات شي دي. نو اوس بازار کې ګڼ ګڼه ډیره زیاته ده. په هغه حساب خو د سودا شنه خلک د کمه ده اکثر د خلکو نه اورم چې خلک ګرځي ډیر زیات دا غستو طاقتدار شاګه نشته کم چیرې چنن نه کاپ په کلمه سو نو بازار یې دنه دیره د خود خریداري دا کم منګای دوه جن دا شریټ ډیر زیات کی درا باندې او دا غي په حساب د چا سره پاګه حساب جاړي لزبوري یا کاروبار او سکی دي
دکاندار نو وای چې د کبل دا شونه د بیرا بل هوا د ناراضي او د ډالر په مقابل کې د پاکستان د روپۍ د کمزور کې زول کبل دا درې ابي جزنو کرانی زیات شوې دي او پاکستان کې د ډیزل یا تیلو بیو کې د زیاتوالي لکواله د کراچۍ نه سوات ته د دې شینو په کرای کې ډېر والی راغلی چې ورسره د شینو ګران شوې دي.
کال به کال چې دی نو خلک انتظار کوي چې راتلونکی کال چې دی کاروبار به ښه شي چې بل کال راشي نو هغه سټه چې زاړه حالات داغې نه نور هم خراب شي. بروس کال چې یو شی چې دی نو هغه وصل بس ول د خرصول وس من ته بد بس ان ته ملایي دل ته مو بدري سونه سو خرصول حالا چې دې ډیر زیات خراب نشته دې رښتا زدا وی وګه تو زیرش ډیر زیات ته په بازار کې خي غرش په نسبت پامې اشن کار نش
سکل ته موسمي بدلون د لاس د سود با چت سمو کې ډیر ور شي ودا چې لکه بل یخ د تیر کال نه ډیر سوا ده او دا د ور لکه بل په میدان سمو کې هم زیات یخ ده چله کبره خلک ته د ګرم شینو زیات ضرورت ده.
د ماټومان له سا ګرم دغه مو پتو به د کبال کې ګرو تو د کبال ریټونه مخ کې کال گزاره او س کال خو داغې نه نیم پنی مسی واجی او دکان کې اغست زمونږ اوس خبرې دي دلته ګرو نو کوشش کوو خو حالات دغه دي نو ګران له لکه په دې ریټ باندې دلته دا غستل لکه دا نه وی دغه ته ورسی دی دکان هغه
ڈاکٹرن وائی چی دست شیونا اغستلون بس خام خواب بین سے وجہ چدہ شیونا ډیر وخت په ګودامونو کې پراتی او څکا شوي وي. داس نه چې د بغیر وینځلونه دا تاسو د ناروغتیا ښکار کی. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوه سوات.
د ویډیو قدر منو لیدونکو اوریدونکو، دا زموږ د نن ماخوستن د روانو چارو خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگټن ډی سي نه وړاندې کړل. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدل وي، اوس نو تاسو نه اجازه غواړو. علامه مل شاه ښه شپه ولرئ.